ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د نقص غندنه او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو مخکې ورته څرګندونې رد کړې وي او ادا یې کړې وه چې افغان ښځو ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو ډېره موده تېرېږي، لا هم په افغانستان کې له 6 کلګي پورته نجونې ښوونځیو او هم دا ډول پوهنتونونو ته نه شي تللی او ښځې له کار او نورو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو څخه منع شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې شزي په شو وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ایز وي. په هغو هیوادونو کې چې شزي شوازیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې شزي پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د شزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي افغان شزي له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتونو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروې کې راغلي چې په افغانستان کې 80% شزو ویلي چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوې دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترمه غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېر زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غزاینا چې خزه د ټولنې اخوای او خلک وای چې نیمه ټولنې جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو هغه زاینا چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه ده چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور په ځان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یوسي، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي. لدی غزاینه نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په 13-15 حتی 20 کلو ته چې نظر واچو، حداقل 13 کلونو کې، 13 د جمهوریت 40 کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار و چې د خزې مصرفي طبقه 50 سلنه دا به تناسب تولیدی طبقه ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و، خو بیا بیرته په سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډېر واضح ده، یو ډېر مؤثر تمامېدای شي، ځکه چې که چیرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي، یو تولیدي طبقه باندې بدله شي، طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي، حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله، ډیره زیاته مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی، د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ایز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته، همداراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې موږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې معنا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا موږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که موږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوي. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا موږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي، چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي، د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې معنا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمندوي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې موږ دا هم وایو که چیرې موږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو موږ. اما که چیرې موږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې موږ ټولنه روزو یا موږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترم او میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسو هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولای شوی، لیکن ناملي لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو جواب څه دی؟ وګورئ، ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم، لومړی زبا ستړي کوم کوڅه تاسو ته
اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وکان همداسې وایي په کومه هیوادونو کې چې ښوي ښه وضعیت لري هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هیوادونو په مقایسه چې داسې ټولنې چې اوس نن په کې محدودیتونه شوي دي او مخامخ یو سره رابطي دغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودنه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته کاري بیخي مهیا او امکانات وو، هلته هم ستونزه وو. اما دا ستونزې په دې شکل نه وو، هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بیخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شیبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به تباو برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه وسایله یي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، یو راکړه ورکړي، هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغو نه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرګانو کې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي او پکې کار کوي، وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایعو کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه نه که سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده. که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده، یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګري کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دې ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. ادې اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلوده، نن هم د پروسس یو ماشینري به یې درلوده، نن به هم یو 100 روپۍ به پیدا کړې وي. مګر اوس هر څه ترې نه اخیستل شوي دي، اوس نه یوازې دا وزاره ده، د خاوند وزاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه یې وسي ده.
ډېر مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. محترمې روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د شزو ونډه څومره وه؟
سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، ټول اوریدونکو ته لږه چې ټول روغ اوسئ. د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې فنن شرایط کې خیاطي کوي او نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه ده پرې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې دې کورونو ته مخه راوړي. خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفانه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تام وکړي، هم د کورنۍ اقتصادو برخه کې کومک کوي او هم خپل په مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنیز ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه د طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونه د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې پښه کې هم زیرو مدیتیشن شته چې یو فرد له پسې هر کزا او هر انجن چې په دې برخه کې کار کوي د دې خپل د نسخه ناهیده کیږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم کله چې موږ نمایشو ته ځو متاسفانه دومره سودات شته دومره مدیتیشن وزه شوي دي تر څو چې دا مدیتیشن وزه شوي دي زه خپله په نمایشو کې نور خپل زنظم او ته تاسو ته تجارت کله چې نشاست یو کله چې کوم جلسه نه سیزه نه زم ځکه چې دا مدیتیشن په هر انجلۍ یاتونه چې کولای
شي که تاسو دې محدودیتونو په اړه وایس مثلا څه ډول محدودیتونه
کله چې موږ په یو تجارت کې شته او تاسو څه غواړئ چې یو اسسمنه کارو کې په ټولنه کې نو مشه یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ نو شی او په تجارت په برخه کې قراردادونه تر لاسه کړئ خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتی هغه ته اجازه نه ورکول کیږي موږ ته ویل کیږي چې یوازې په یو کوڅه کې هم رسېږي همکاران باید وي چې خو په ځینې برخو کې مخکې تر څو نه شته چې موږ باید وي کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاندې شي هغه په قرارداد کې نو سي هغه قرارداد نه ځکیږي او همدارنګ وایي کیږي چې باید ماسک وي په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر او د دې صوتي مشته په ماسک باندې نه مخابري اترې کول ممکن شو او نه صحیح کولای شو چې خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماسک وسی باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید چې څنګه دا ماسک چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماسک وسی او همدارنګ زمونږ هم فارغ چې نارینه کې هغه ته اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه کوڅه کې چې موږ به کوو هغه یو کیږي او په قراردادو کې کله چې موږ یو وایي چې په یو نشاط یو یو په یو کانفرنس کې باید موږ مقابل یو ښځینه تجارت پیښه وکړو داسې قرارداد نه کیږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو سلیتي ځایونو نارینه ته ورکول کیږي او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیښه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري دا مدیتیشن باید چې چې موږ نمایشو ته راغلو شو او همدارنګه نمایشو خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې وایي شو چې نور څه باید په نمایشو کې اتاسو باندې کې او تاسو ګډون وکړي په تجارت په برخه کې داسې مدیتیشن وشو چې زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دي چې یو څه یو هم سبادیولی دی ولکه څنګه چې وو ام مکتبونه باندې یو ام پنتونونه که پنتونونه نه وي نو یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هیڅ کوم څه په دې برخه کې فعالیت نه لري.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان محترم غفاری ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې شوزو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تب شو یا څنوري برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي کله چې پیدایي شوانځي نوي متوسطه نوي لیسه نوي رو رو به دا هم حذف شي.
بالکل دا هم دغه څه دی ځکه چې طالب د خزو حقونو ته دا غوي د کار حق ته دا غوي د تعلیم حق ته دا غوي په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لکه سم احترام لرلی او یا هم جمن وای نو شاید اول مکتبونه بخلاص وو دوی که اوس څومره ډاکټران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په هغه وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلو نه یې د دوی د اولادونو بالخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن سي کړي ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغه پام دی باندې هغه کوي چې دا غوي اولادونه هلته کو تلاس رسیلری بل خصوص جونی خو افغانستان ته وګرځي دوی به لزکړو نبی برخي نو دغه وضعیت په کتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان دو دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته ورکوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته په لاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پوهیږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس له لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی له دې لارې نه دوی کولی شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې ته ژمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکتران مو لرلی چې نوي تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به دقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناست دي پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې مونږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته زه سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیر زیات مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداری وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید د ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې د شلکه محترمه غفاری چې وای د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت و پیژنې یا خپل د ریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر بیرمنه بیبي خدیجه هم سوداګر و نو په اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي نو هغه ټولنه د تیری خوا روانه ده البته کومه چیز د خپل څنګه تاسو یا په عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغانستان د تیج کړل ده هغه به تخریده شاید موږ کلونه هم جبران نشو کولای او که کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نشو ورکولای ځکه اسلام په خپل ځان باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی اسلام وایي چې عوام تاسو نه پیژنې په تاریخ خپل دین او اسلام خپل حقوق او د نورو حقوقو په جنیب نن چې چیرې اوسو تذکرونه کړی د تعلیم د نعمت نبی برخي نو موږ څنګه شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو او یا هغه ټولنه د وګړو نسبي توقع لري چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپیژني په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چیرې مونږ دغه خوندې چې فعلاً دوی په تشدي بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چیرې مونږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چیرې مونږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه د بخښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزند بازې ټولنیز فعالیتو کې. نو دوی ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخې نه تمدیدېږي. نو کله چې جواز تمدید نه شي خو هماغه محدود خلک چې دي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور مونږ د هغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې مونږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولې، افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظامي جمهوریت کې هم مونږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې مونږ پروژې برنامو ته کار وکړو. نو نن بس هم دغه ښځو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل مونږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې مونږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو دي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې مونږ وویل په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې زمونږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې مونږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه کړل، او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زمونږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې مونږ په خصوص مجموعه ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چیرې دا تغییر رانه شي، نو خپله خاصه د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوځي، نه یوازې د افغانانو ته بلکې ټول نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم. دا اوسې خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې دوی خو په مونږ داسې یو حالت راوړی دی چې اوس د افغان ښځې د نیم سره د درد لاس یو ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا غمونه، دا محرومیتونه، دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیات دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونې اوري او هر ګوري ګوري، او یو بېحسه انسان یې هم هېڅ کولی شي. خو زه نه پوهېږم چې دوی ولې ځان بې خبره اچوي که څوک ترېنه پوښتنه کوي.
بله، دا خو دوی خبره ده. تاسې په خپله څومره هیله لرئ چې دوی به بدل شي او دغه حقونه به درکړي؟
ما دلته وویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي، په دوی باندې غږونه کوي چې د خدای دپاره د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ به داسې یو هېواد نه وي، داسې یو جغرافیه، داسې یو ځای به اوس پیدا نه شي چې په دې عصر زمان کې په میرمنو باندې تر دې حده پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنګارنګ هیڅ سړی تصور نه شي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي او ورباندې مالایي ورباندې تجیقیي ورباندې زور اچوي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهیږم چې ولې پرې اغیزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغیزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډیر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوری باندې دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي موږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینه هیله کوو مشرانو سره یې کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي
ځینې
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ډیره اخلي استور اخلي هغوی هلته به محدودیت وي هغوی به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای او امکان لري چې تغییر وکړي امید ورکوي هیله ورکوي وادي ورکوي موږ څومره انتظار وباسو
بله
یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي بیا ته یو عمر دوه کلونه نتي ادامه ولري دا د امر ثانی هغه هیڅ نه شو کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري
بله ډیره مننه سلامت اوسه محترمه حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړني وقمنې کې په افغانستان کې اندازي وضعیت درلود انډونو لپاره مکتبونه پنتونونه ټول بند او ډیره بدتر وضعیت درلود او همدارنګه کله چې په دویم وقمنې کې قدرت اورېدل و پرواز یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هر برخه کې د خپل لپاره ایجاد کړ زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی خپل لپاره کوم احترام ولري او یا د خپل حقونو پر رسمیت وپیژني دې لپاره هیڅ وخت لا مان نه مو فکر نه کوم چې طالبان ځکه وای چې یو ځل کې دوی انداسي یو وکمنې کړو په دویم ځل کې دوی انداسي به وسیږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د خپل لپاره بدل شي د لپاره ځې له مان نه ځکه د طالبانو وکمنې په افغانستان کې کوم تصادف نه دوی ته نور وکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څه دوی ته دستور ورکړي چې د افغان نجونو د افغان انجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قانوني تاسیسي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي
بله ډېره زیاته مننه محترم غفاري تاسو هم د نورو غندې نو امید یاست او فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت پلاس کې ونی او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورونه کې تعلیمي افتش زینه درلودي اصلا لیدلی نه وي او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهیدل او دوی وایي چې یو څو وخت چې تیر شي او د یو څو پوښتې حکومت یعنی چې حکومت نورې تقاضاوي لري او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي به شاید ذهنونه هم تغیر شي څومره تاسو هیله لري
دغه یو برخه تکنه لکه څنګه چې په خوانی مجاهدین او په خوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل کندي بوري کړی یتیمان کړل افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته تیل وهل چې ترننه تین خلاصین لرو ترننه پکې زوري ګو او کړي ګو هغه خلک چې راغلل نن سبا ک ګورو هغه نکټای پوشان شول هغه برانډ درشیانی غوندي هغه هیومن رائټ ډیفندرز پنوم پیجن دلکی سیاسون شول محترمین شول او حتی تر دې هدا پورې چې کله کله به رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې لاغ زینه دغلته راغلل طبیعي دی چې کچیری وخت ورکړی شي دوی به هم دغه فارمټ ته واوړي، نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو این په بلاک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کا، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کیږي طبیعي چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسیبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په چال آبادید. جمهوریت هم چراغې په خزه باندې ودان وو، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه دا چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي وو خو هغه کار هغسې نه وو چې باید دي شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو له عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اوله ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې دغه انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامي، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ د اوسه پورې. تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کیږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کالو نه ډېر، له شپږ پنځه شپږ کالو نه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورډ سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالت ورته پراته دي او دغه ټوپک ودای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حق وختنی د خزو د حق وختنی غږ خاموشوي دغه سربی ریونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربی ری خزو ونه شوي کړی چې وو ویروي نو دا شی دی چې ورته امیدوار یم او زه لړم چې حتماً رنگ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمه داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترمه داوزه. نه سما شخناوري اغلی امیل عبدغه پښتنه لتاس کوم ستاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاست ترسیږي چې په دې باندې اغیز وکړي دی باید خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لمړنی حالت چې زما یادیږي زه خود هم درته ومه د دې ټول هغه د راتګو شیبې او نور چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او را سره بلې ګورو اوس هغه لږ وخت را چې مونږ کولی شو چې لږ ښه وباسو خو افسوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دي پیل نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري خو مشران سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ نیولي برمته بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدار کې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی یو دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي اوازونه به پورته کړي مخالفت به شروع شي خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسېږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بېغرضه او بېچاره او بېطرفه او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په څه نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې تخمینه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یوه لویه برخه ده که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره دې دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او مونږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن محترمې روفي. ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
مو باید
دی ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپل د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی حق د دې نه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرشت خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلی، باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندي، مکروته بندي، ښځو هیڅ برخه کې حق نه لري. همدو نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرلپسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دغو خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل دیوه د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پر حال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال اوشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیره ډیره مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اورئ.